افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنی غونډه پیل شي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان نوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوي دي. او دا بم واوري چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی دی چې دغلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. دا له هغې وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته یې لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اصول لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیات سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیات د غناسته له یو روښانه پیغام سره ورسی.
د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناسته ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
اخوا په اوروزګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد معروف احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټر یې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي دغه لاړۍ دوام کوي او ډېر زر به دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې په جنوب کې د 215 تم کلی اردو قمندان امام نظر ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې 410 مل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یو نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی. ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبه په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 تم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیرو سلیر ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. علوی ویلي دي چې د دوی ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات کړي چې د په وینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خښونکي تیره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین د خښولو پر مهال پر خپل ماین وژل شوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډی چې 360 مسافر پکې سپاره و د دې هیواد په شمال لویدیس تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلی ووت. د دې ولایت والی محمد چیلان د انټیوی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خراب والی له کبله رامنځته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلي سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبې په ورځ ماهر لامبوزونو دغلته د 12 بندو پاتې ظلمکیو له ډلې 4 تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پینزم تنم له سمڅ څخه ژغورل شوه. د تایلند د چیناګری والی نارونګسک اوستان کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشرکې پرون خبري اعلان وته ویل دی وایي زه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکي سره له سمڅ څخه د وتلو لپاره په ښه روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې وتلو ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال له 15 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټ ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. دې محکمې قاضي وویل 22 کلن والون او 28 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر شي. د برما د قوانینو له مخې د هغو تورونو ته چې دا خبری اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کېدای شي. د رویټرز خبری آژانس بیا ویلي چې خبری اعلان بی گنادی او وازی خپل دنده ترسره کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک بحث که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه سباک افغانستان ای خیلی مهم است.
در دی کنفرانس پا ارمو دو سیاسی مسائل و یو تحلیلگر هم جاغه ولی
سعودی کمره سکری دی پاکستان دی ورکری چی طالبان دی ورکا او تنن پوری ورکایی.
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرایه ریاست د دویم رستیال پر وروستیو سرګندونه انتقاد وکړ.
وطن بحران ته وړل دا د وطن د ثبات او صلح ته نقص رسوي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي.
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ. تکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې عالي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغې شورا ویان احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی دغې ناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده او په خبرې دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلې لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناسته ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی او سبا د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې او مکرمې ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ 160 عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلي سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړې. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاه وای خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد یې په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بېلابېلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نیسي پټې دی خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کیدای شي.
په دې اندازه چې دوی وایي چې دا به هر څه فیصله کړي نه یې ورته او علت هم دا دی چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د موضوع کې او کوای د ځای اخري نشست وای چې تاثیر درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یودم د یو کنفرانس خو جدا کې یا پنځه کنفرانس جوړول موضوع نشي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دیو ته هم باید قناعت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې. د ازادې ته چې ګډون وکړي نه ګډون بیا هم یو هغه چا ته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چا ته طالبانو مربیان دي، هغه چا ته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مزه دې مالک کې مه کښېنئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رایې شي، دې دپاره ګټور دی.
نو ستاسو په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
په دغو باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیکې لارې او انسانی لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله منع کړي. که پاکستان بره چې اصلاح شو بیا طالب بالب نشته چې تا سره وجنګېږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودي، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بالاخره طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولیس سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغسې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبان ته یې ورکړه او تر ننه پورې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ولس جرګې ځینې استازي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. ښاغلي نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصاري نیول کېدل غیر قانوني وبلل او دغه راز یې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم د راستنولو لپاره د لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغې جرګې ځینې غړي وایي نظام الدین قیصاري بې موجبه نه ده نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلی دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکي سو، خو ویل چې د بلخ د پخواني والي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل دا د وطن په ثبات او صلح ته
نقص رسي او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره دا ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکرې او د مفاهمې در یا باب پرانیزو.
تیره ورځ د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواد ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي تر اوسه زموږ غوښتنه دا وه چې عبدالرشید دوستم دې راسي. له دې وروسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد ته راستنو، د نړیوالو او حکومت غوږونه دې خلاص وي. که له هغې وروسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو، په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. دغه شان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقي ډول نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسي پاڅونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیوه. جمهوری ریاست ویلی چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولې ده. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمیر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. ولسی جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره شریکي کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوي اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه ښیي چې هغه ښځې چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه مرسته نه ورسره کیږي. د دې کمیسیون یو مشر وویل چې په 15 ولایتونو کې د دوی موندنې ښیي چې لا هم 50% مېرمنې له ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشي سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وی سروې کې لمرکه کونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له زورونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ښایي دغو کسانو له ډلې چې له زورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو زورولو اوس هم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ میشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو او د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کېږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیې په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستن و یا
که دوی کله چی یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو تورن کس حتما پیدا کوو او نسوي او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې لستون سره مخ کیږي دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او د دوی ځواکونه په خدمت کې دي دوی پولیس د خپل دندې او مسولیت له مخې هم هر ورځ په ښارونو کې ډیر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانونی چلند کیږي
موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوی څېړنه شي هغه شزه چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي بلخو د اورزګان ولایت په مرکز ترند کوټ کې هغه شزه چې د کورنۍ سرپرستانی په ورستیو جګړو کې وجل سی وی چې تر اوسه چمرست نه ده کړی ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي نور تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې
چای بس مدار ژوند کې د اس بازار ماجر د تطرات شهیدان مو سوي دي مړه دي مرتغه پاتې چې مان را پاتې دي
دای د پاره د قران د پاره نو ته جګړو سلاس په فینور وطن در بازار مکه وینورې
دا ژغونه په اورزګان کې د هغه جګړه زفلو میرمن دي کوم چې رواني جګړې ترې هار ساخست دي دغه اورزګانی میرمن وایي رواني جګړې خوږ ژوند ترې اخیستي او په بدی تاریخ ژوند دی ورتاړولې دي
مرتغه پاتې چې مان را پاتې دي ترکه دان مستوی دی دیانی چې مان را پاته دي
زخمیان مو مور کړی دی ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه مې خوریان پښکې شي داسو یو مې خور شي داسو
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی دغه میرمن وای وسه د بیکاری او د دولت د نه پاملرنی لکبل اړی سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړي
ماجر د سرپرست یو دربدار چې د سکی دا ولا کړو دغه هم په دغه سوره د مزم په دغه سوره یم د اسدار بدر خاط سره یو چې یو بار له مدریا ګشت درې سره واره د جنرال مولا کې سره کړی دی
ملک غن له رچ چې چوي خو والا کې را سره کړی چې د لس کومه کمله والا کې دی یا په مرسته کې یا په یی شي کې مله والا کې دی یا والا کا څه پکې میړي مشه کور دی چې چې
دغه جګړه زفلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې م به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي
هم د ګور څخه طالبان یو کده حکومت یو کګرد یم داسې نه غواړو چې د خدای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس وافي نور وطن در بدر مکه وي نور خوند یو سسر مکه نه نه وي نور ماشمان مې چې مان کوي
نو غشتا نه ودا هغه د څول له وکی روغه دی وکی پر خپل ځای باندې د ښنې بالاک د جګړو سلاس وافي
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره حادثو سره سره بیا هم بریالي نسو دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دي او دولت له پامه غورځولی دي بل خوا د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل
دا نخواج خوستا په دې کې شک نسته چې هلته موږ بې سرپرسته خوندې لرو هغه هلته بې سرپرسته یتیمان لرو بې سرپرسته کونډیانې لرو د دې دپاره انشاءالله موږ بندوبست لرو چې د دې دپاره یو د دې د استوګنځي دپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو د دې د معاشت دپاره د معاش د یو زمینه برابر کړو په دې بندوبست کړو انشاءالله د موږ
د یادونی وړ دی چې په اورزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي تکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سېشمې پر ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګرۍ پر سر پر ولاړو سولانجو او پوځي مصارفو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلې او علنیې د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي. ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. ده د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او وویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډېر مصرف کړی. ده وویل ما انګلا ته وویل زه دا نسم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې ده وویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم ښایي هماغسې سي لکه په کاناډا کې چې د اووه متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړی چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوبه لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
او دا هم د څو اوریدونکو اسمسونه د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل اسمس کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامېږي. عبدالوارث له لغمانه لیکلي چې د ښوونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګل زمان صادق له کونړه کیری چې پر مرکز اسد آباد راکیټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قسیم له هلمند لیکلي له تیرو څلور میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم مرزو د ساينس نړۍ ته په نړۍ کې د ساينس په ډګر کې بل پرمختګ دی چې ساينس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان اوري.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کیږي او بندي شي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون دای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کیږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفاده د تودوالی، لندبل او د کاربون دای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه دا ده چې لاشه تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. نرخان لري د نګرحال هسک مینه ولصالې څخه ورجانه موږ دغه تل یو مشکل لرو چې په ټوله هسک مینه ولصالې موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو حکومت زنګ وهونه یو غونډه یو غرته بخې چې موږ مشکل سره موږ ګيري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم زار جمع گل دمیوان دول صالح د بچا مر سره خبر کوم دا طالبان سره مردا چې فازا د حکومت سره دغه لوریا چې دغه بچا مر ونی سی یا د ور فریز ولا کیا کشر د دې د الله سره وته سی یا ځا چې زرا وته چې لسته مون په کورونا نه وځي د ورځې مون په کورونا نه وځي د خدای د قران ریګه د اوس مون څه چمو کو.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبری کم د پکتیا څمکنی ولسوالینا. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سولې راولي. نور دی جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سولې د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم. زبیر دوتن دا پرژانه چه دا دا نوستس کریه نلرو دا بکوه پروسوالک دا پره پولاید که دا غره دا یو مرکز جوسی چه دا غمور دا دسکریه وکو. و سلام.
ستاسو پیغام